라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم احمد شی بریم در ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمي خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي. دا به د شنبې په ورځ هم ادامه پیدا کړي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمي خبرې دې وشي او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. وړاندې په خبرونه کې د ایران دریس هم درسره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد السر یاسم برستیال اسحاق دار د دوړو هیوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویان دی ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق دار څخه چې د سر اعظم برستیال هم دی مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې د شریف الله د نیولو خبر ورکړی و. شغل ټرمپ کانګرس ته د خپل ولسمشری د دوهمې دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اگست په 16مه د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ځان مرګ بریټ کلاس ترلود چې دیارلس امریکایي پوځان او شاوخوا 120 افغانان پکې ووژل شول. د دې بریټ مسؤلیت داعش منلی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خپرېدو خبرداری ورکړ. اف ای او د دوشنبه په ورځ په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هغوی په مرحله کې دي خو کچیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اغېزمنې کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شیندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شیندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروری دی. د اروپایي ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیون یورو مرسته وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون اروپایي ټولنې خبره کړه پکې راغلی دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي به دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیه، تراکوبو او حفظ الصحه په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت سره کیږي. یوه د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مدرید ترمنځ د لوبه په لندن کې ده. بلې یوه د جرمني د بایرن مونیخ او د ایتالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي.
له پاکستان د کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر اخیستی.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم واوري چې په پسرلي کې څرنګه په خپلو شارونو کې د چاپیریال غم خوړلی شو.
حویلی کې چې د دې بامو د ناوی نشي وګوره اوسي د دې لپاره یو ژوره څاغه وکیندو او د وګور الته ولاړ شي حداقل مثلا 2 متر ژوره ډېر ژوره دې نه وي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاوري د افغان کډوال نباسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې له 8000 ډیر د ACC کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک تلارې افغانستان ته اړول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینست انټرنیشنل وایي چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو له پیلېدو سره د 8 لک څخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ACC یا افغان سټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په 1 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد ته ستول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سرینی ونی، شکنجه او د خپل مخالفینو د جبري ورکی دو پاړه غوښنه موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو دروي او داسې پالیسي غوره کړي چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان له دیمخ کې د اپریل په 4مه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر اګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې 8015 د ACC کارت لرونکو بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک للارې افغانستان ته اړول شوی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه سندي ویلي خو د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 1 مې د ACC کارت لرونکو افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشتي د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقوقو یو فعال نبیله فهیم چې اوسمهال په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
ما امروز کلان دینم بیرون از خانه دای نزدیک کود پشت درختکا پود شدیم که تولاد کایم چونی که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شد و آمار دقیق خانه ها را و فامیل هایی که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزه اینا را کلش میگیرند.
پر اول پینده که میشت یو بل افغان عبدالمصویر ازادی رادیو تاویل
چې هلته په توقیف خانو کې او بندي خانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم هلته بندي دي. پرون مو ته ټلیفون کړی و، هغه ویل چې تیرو د 4 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د ولګو سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو لړلې زینو کورنۍ وزادي راډیو ته ویلي و چې له سختو ستونزو سره مخ دي او پاکستاني پولیسو د خزو او ماشومانو له زندان کولو وروسته هغوی ته ان خواړه هم نه ورکوي. دوی دغه راز ویلي چې پاکستانی پولیس ان افغان کډوالو ته د اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواد د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په 1مه راپور ورکړ چې په تیر یو اونۍ کې 1015 کورنۍ د تورخم لارې او 10 کورنۍ د سپین بولدک لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه باسي. په پاکستان کې شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړي.
افغانستان گاڑی دی افغانستان سے سامان بار کے کندوز تجیے بغلان تجیے تخار تجیے ارور بولا جلال آباد تجیے سے گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری گیٹ پاس ولری سے عمال دمکا تکی
دو مدہ قدرے مدہ نیولی بس اس ہم نہ افغانستان تلے گی نہ مغت کی گی دادیو نہ نم پنجم اشپگم اور تقریبا سل نہ پر سل نہ پر نم جاتی دلتے مین روڈ نہ کچھ کڑو رائے وہ سو دلتے ادھر بولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه هغه ست سنمیږي نه څه پښتنه والا څوک ست.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنګي اسیرانو سره د ازادي راډیو د دغو اورېدونکو په څیر ورته بولي. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې لنجدې د افغان کډوالو پیښه وضعیت څاري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی د خپلو زندانونو راوباسي. شغل خټک وای پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزاوي ورکوي او بیا یې په بې رحمانه ډول له دغه هېواده باسي. د شغل خټک څخه زما همکاري فیروزی عزیزي د مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پوښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کېږي، ته به وایې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل تا او بچی بل بندیخانه تا، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې باسلی دي او اولادونه پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورورولي دی، اخوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې کنه، ملیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و. نو هغه وخت بیا ډېر ښه و، او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي هغې طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې نه اول مجرمان جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا یې اوباسي.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو یونیسیاف دفتر دی، زه یوازې مرالما مونږ وفدونو کې وراغلو. خبره داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدی چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي. او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی دې په اسلام آباد کې دفتر دی یونیسیار چې د هغې دا خبره کوي، خو مګر دا خو په کار دا وه چې ملل متحد کې یو قسم ته یو قرارداد یا مساویه پاس منظوره شوې وې د دې لپاره چې دا ظلم دې دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی ادې کل شور خو کړی، احتجاج خو کړی، پروتست خو کړی، هغه سي پروتستونه نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکې هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کېنولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاقاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دانه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، موږ سره خو رابطه کې دي، موږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه ترسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنه کړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمی خبرې کوو، دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا په شنبې پورې هم ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لویه غونډه لري او ګوري چې څه کیږي، خو د پوینا ټول دا غواړي چې د وی معاملې تر سره کېدل غوره دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبرې به په لوړه کچه وي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمې خبرې دې وشي، او وایي تر هغو چې ترامپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نه شي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چېرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نه شي نو ایران به له یوه ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبري غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او ویل چې له ایران سره دی د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډله ییزې وژنې وسلې له منځه وړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی او مخکې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره به نوی تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2013 کال کې بهر شو، هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګېدلي بندیزونه لرې شوي وو. ښاغلی ټرمپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غني کولو چارې ګړندې کړې چې اوس ځینې داسې وایي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بمب به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلي دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غني کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د شنبې په ورځ به له ایران سره غیر مستقیمې خبرې په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو، د جنوبي کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتېدا ده او دا هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحده ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور له مخې سیول تیر کال فرانسه شاته پرېښوده او د سینګار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو پلو صادرونکي هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی او په دې هیواد کې د جنوبي کوریا د سینګار محصولات ورځ تر بلې مشهوري شي. تیر کال د جنوبی کوریا د سنگار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارد ډالر ته ورسید چې د 2000 کال د 2.5 میلیارد ډالر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبی کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبی کوریا د سنگار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور ترڅنګ بېساری پرمختګ کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د سجر ډوپې خبرونه کې وړاندې ساسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه هم لرو خو په سر لګ دی. نن د وری شپړس سمه ول سمه اتل سمه شلمه شو فکر کوم نن د وری اتل سمه ده فکر کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخي یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. پسرلی کې څنګه عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې د هر وخت غوړې نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډېر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور هسې، دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي. یو یې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرېږ نه دو چې چاپېریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجاني رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څه ورسره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کېږي. اول اقدام داده سی موگه در اوزوی او غیر اوزوی زبالی بیلی کن. موگه اکثر هوادوال در زبالی طول پی یو کچوره که سرعچی پیده که پلاستیک هم پروتی، کاغذ هم پروتی، در نوشابو کتی هم پراتی، پسند که در خوراکی مواد و پاتشونی هم پراتی. در کچیر موگه لحول سر نده بیل کن او در اوزوی در پوچه کسی دی در خوراکی مواد و د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو که چیرې حویلۍ ولرو، او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي. بالاخره دا په خورا باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني، حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته وساتو.
یعنی وبخشي، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، د بېرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتي.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی د ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه چې ځایي کې هلته یې واچوي، دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدولی شي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای اوسې، هلته به د حیواناتو ذبحه کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې. یو غټ بحران پلاستیک زمون سکړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بس دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي 20 ساعتي دا فقط په یو شکل باندې لږشکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دننوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي
مدخر صاحب که د اوبو مسلې ته په شهرونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا 2 متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه چې هر کور 2 متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نوم وکړي
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم د مایوبینو ماشونه والا سوي کنه جواب غواړم مننه خیر اوسې
السلام علیکم و رحمت الله جوړ اس خیریات الله پاک مو اسه هله در سره کوم نام یې سي در سره نه شرکی موږ بیا هم د طالبان څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځوي دا کاریا کې موږ تر لکه یادې بدله او مرستې راواسي زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سره کوم مرستې لیدلې لاله نیکو مک نه بدله را سره کړي ده نو موږ وږي تږي د شار خلکو ته مګوري وروره دا وکه کارونه کاروبارونه سمې ساره تر اوځي وروره چې مو په پر 200 متر دی
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه حال دی ورورو افغانستان کې پیسې په خدای کې ستا دغه رقم نیستېږي یوار پې په خدای کې پیدا کېږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست بل کار نسته خواري شی نسته
السلام علیکم ورحمتالله د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه هیله مند یم چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به ویاست زموږ د هلمند کجکي ولسوالۍ تاریخ کې دا درې څلور ورځې کې ټوله دوا کړه دا داسې خلک پرسته داسې خلک کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله غریبان خلک وو نو دا خلک کومه چاره وکړي کومه لاره وکړي نو دوی دې د الله را په لاس را کړي، موږ کوکنارې را باندې بند کړه، نه مرستې شته، وعدې کړې د مرستو هېڅ مرستې نه دي را سره کړې. لږ دې فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه و حرام، اوس ولې حرام سوه؟ نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي، دغه دې دوی لږ فیصله له ځانه سره وکړي چې موږ ته بیا دا تاریخ راله کړي، یعنې مرستې را سره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.